د ازادي رادیو درنو اوریدونکو له دې سره د راپورونو د برخې پای ته راورسیدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو ته بلنه درکوم چې د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره رسیږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنی دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه خصاصه وي، د کلمې خصاصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجید تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، د هغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوه. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړۍ مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتي بازوګان پکښې کې رامنځدي، لاند بازوګان پکښې رامنځدي چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بس نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي، هومولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د پلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزوم مضمونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي، او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي. چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمرنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمرنی میوس مرحله د لمرنی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده، او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو شي کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووال دي، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي آماده کوي. دا کوم هومولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم رویو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي، او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دوه دره کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي، او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي د نارینه ګمیټون د کروموزومونو سره، بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی بل چې دی د میتاف بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابري تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنچیومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې به راولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې راځو د میوسس عملی اهمیت وایي د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس مو ویل د میوسس چې د دوی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دی او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب د ټول په چشکی کېږي د میوسس په عملی کې سره رسیږي همدارنګه د جنیټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم د سره رسی ا دې چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګي او سپرم چیکې دي تولیدوي او دا پروسه چې د نیمه نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ور سره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کوم که چیرې سیموږ ول هغه لمنځزي او که چیرې ډی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالي لري د عمر د لحاظ مطلب غتی مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو د کم ژوندۍ کوچنۍ موجود چې دی یعنی کله کوچنۍ چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سره ترسي هغه ته به چی وایي د میوسس مرحله په واسطه سره ترسيږي یعنی د میوسس او میوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې لسلور مرحله وسخي باندې مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحله چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق مثال په میوسس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانه جوړېږي دا و چې د دې دوه توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوٹ کړی په خپله نه برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لاندې ډول یې واضح کړی دویمه پښتنه ده د میوسس اهمیت څه شي دي او دریمه پښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شي دي سټوډنټ اوس خبرې نه لري مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرمه چی جوڑو و ستمن بیاس شراغ لاست دو لسم تولگی و لسم لوسته. نروز لوست که مجاتستی رزو ازالات او ده هاگوی حرکت بیجنو چی ازالات صدول یو جوڑش لری هاو سر کم دوی حرکت که کم عاملون دی چی پا ازالات که رمسته کیجه او ده هاگه پترس که زمجد بدن حرکت رشکاره کیجه. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته څه کېږي حرکت رامنځته کېږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیې راښکاره کېږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کېږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې مشتان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ اساس یې داس د شپږ صفحې څخه تر شپږمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان حیوانات پکې کې چې څه شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګ ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي نو دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول ځکه ونه غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سرته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کېږي لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کېږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ به په دې کې خط لرونکي جوړښتونه ووینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي هغه د ټینډن په نامه سره، یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کېږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کېږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کېږي.
چې دغه زیت جوړش چې دی د زیت کرشي چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیجونو کرش تر منځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سه یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو یې نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سه یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د ارګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده، چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو، مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي، دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال یې موږ د راډیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځان ته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي؟ دي همغږي کړی ده، چې په دې سره دوی څه کیږي؟ د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دي، چې یو مثال منقبض کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سرې عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي. چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي، او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سه یادیږي، یا درې سره عضله ده، چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنې د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دوی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دوی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کوم عضلاتو چې دي یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته، موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري، چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري، چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي، چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکات څخه، له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنې اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي، چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي، او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخې پورې ورسېدله دا دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کېږي چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي سي اغیزمن سي. چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کېږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بېرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکیني ځای ته یعنې اندوپلازمی ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بېرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بېرته د استرخا حالت یعنې خپله بېرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدېږي تقلص پای ته رسېږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بېرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کېږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغېز یې درلودل. پیغام ورسېدي عصب ته عصب استرکولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص شولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي. سودیم د څه لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازي یا هم غیر حوازي توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي. چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسېږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دوی کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنې ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بېرته کله سره یوځای کېږي ورڅخه چې شي لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي. چې په دې سره انرژي چې کېږي آزادېږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
نازو ودادی زه پاور کې کباب کرما وای کباب کرما نازو ودا دی زه پاور کې کباب کرما وای کباب کرما نور نور مکا ونا